ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سوې نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اکتوبر 15 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله د روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه مرکی او څېړنې لرو. دوی اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوو. یوه ده د روښانه مستقبل او دوما اونیز پروگرام کلتوري او ادبي د باختر ستوري. خو تر ټولو لمه خبر له بوریوال کاکړه خبرونه واورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. د افغانستان په هرات کې د سیمه ییزو امنیتي خبرو اترو 5 کانفرنس نن پای ته رسیږي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودي به د انرژي او دفاع په برخه کې نوي تړونونه لاسلیک کړي. اوس بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. اسفندیار ولی خان دا اعلان د جمعې په ورځ ناوخته د نوشار په مانکی شریف کې د خپل ګوند یو پراخې غونډې ته په وینا کې وکړ.
زه په اعلانیه ډول دا خبره کوم چې عوامي نېشنل ګوند به په هیڅ یو بریفینګ کې نه کینی. مونږ سره د راهداري د مغربي لاري جمعنه نواز شریف کړی و او مونږ سره که خبره کوي نو نواز شریف به په خپل کوي او د بل کوم چا سره خبرو ته تیار نه یو.
اسفندیار ولی خان دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د اکتوبر پر 13 نیټه د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال د پېښور په گورنر هاوس کې د اقتصادي راهداري په اړه سیاسي مشرانو او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ته د سپیناوي په مخه معلومات ورکوي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر ګوندونو وایي مرکزي حکومت د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري یوازې په پنجاب کې تیرول غواړي خو مرکزي حکومت یې نه مني. پاکستان د خبريال سیرل المیدا نوم د هغو کسانو له لیست ایستلې دي پر کومو چې له پاکستانه د وتلو بندیز دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نوموړي نوم یې له یاد لیست ایستلې دي خو د هغه پر ضد به پلټنې کوي. پر سیرل المیدا دا بندیز له هغه وروسته ولګول سو چې نوموړي په تیرونه کې پرډان رسپانه په یو لیکنه کې ویل چې د پاکستان حکومت او پوځ ترمنز له ترهګرۍ سره پر تړلو مهمو مسلو اختلاف دی. د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی و چې د سیرل المیدا لیکنې د پاکستان د دشمنانو نظر یا حکایت بیانوي. پر سیرل المیدا د بندیز نه یوازې په پاکستان کې دننه د بیان د ازادۍ په اړه تود بحث رامنځته کړی بلکې په نړیواله کچه یې هم د هغه پر ضد د دې بندیز غندنه شوې ده. په پښتونخوا کې د شخصي پونتونونو مشران وایي د پاکستان د لوړو زده کړو محکمه دوی له پامه غورځولې ده. په دې اتحادیه کې د شاملو 9 شخصي پونتونونو وایس چانسلرانو د څرګندونې د جمعې په ورځ په پېښور کې په یو خبري غونډه کې کړې ده. دوی وویل د پاکستان د لوړو زده کړو محکمه هایر ایجوکیشن کمیشن د پښتنو شخصي پونتونونو ته پام نه کوي. د دوی په وینا د دوی د پونتونونو استادان او زده کوونکي په نړیواله کچه ستایل کیږي خو په پاکستان کې د هغوی قابلیت نه منل کیږي. د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان په هرات کې د سیمه ییزو امنیتي خبرو اترو 5 کانفرنس نن پای ته رسیږي. د دې کانفرنس د جوړوونکي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان وایي د کانفرنس په پای کې به له پاکستان سره د دوه اړخیز امنیتي خبرو اترو 6 دور او له هندوستان سره 2 دور ترسره سي. د داود مرادیان په وینا هم داسې به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ هم یو درې اړخیزه غونډه وسی. په دې کانفرنس کې شریک د پاکستانی پلاوی یو غړی بریګیډیر سعد محمد خان نن مشال رادیو ته وویل چې د چین سفیر د کانفرنس برخوالو ته وویل چې د افغانستان مسله ډیره پیچلې ده.
هغه دا وویل چې د دې منطقې مسایل چې کوم دي هغه صرف په یو اړخ نه غیته قتل دا صحیح نه ده او نه دا د حل لار روباسي. دې کې داسې داسې مسایل دي پکې چې هغه په یو بل باندې سرانداز کیږي.
د هرات د امنیتي خبرو اترو د پنځم کانفرنس د هرات د ښار په تاریخي کلا کې جوړ شوی دی چې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو یو سلوشل استازي پکې برخه اخلي. په کانفرنس کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو پر امنیت بحث کیږي. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي دا خبره سمه نه ده چې ګواکې هلته د امنیتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ نشتوالي له کبله د جګړې مشري امریکایي ځواکونو پر غاړه اخیستې ده. د جمعې په ورځ په یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په هلمند کې د جګړې د قمندې پر سر د ځایي افغان چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه رپورټونه خپاره کړل. د هلمند د والي له دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا رپورټونه بې بنسټه دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د هلمند د نظامي شورا د ټول غړو او امنیتي مسؤلینو ترمنځ بشپړه همغږي ده او دا مهال د جګړې رهبری برید جنرال ولی محمد احمدزی کوي. د خبر پاڼې په لیکنه په مرکز لشکرګاه کې د جګړې د کمانډې مرکز رامنځته کړل شوی دی چې د ټولو امنیتي او دفاعي ادارو مشران پکې د تریوې واحدې کمانډې لاندې په ګډه کار کوي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د عملیاتو مشر جبار قهرمان هم له مشال رادیو سره په خبرو کې هلته د اختلافاتو رپورټونه رد کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به د انرژي او دفاع په برخه کې نوي تړونونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او وزیر اعظم نریندر مودی به د ګام د پرمختیايي هیوادونو په هغه غونډه کې پورته کړي چې نن پیلېږي. په دې غونډه کې به د روس او هند ترڅنګ د برازیل، چین او جنوبي افریقا مشران هم ګډون کوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوریوال کاکړه واوریدل. په روانه غړی کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په داسې حال کې چې د پاکستان د منصوبهبندۍ وزیر حسن اقبال د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د اندېښنو لرې کولو لپاره د سیاسي ګوندونو غونډه رابللې، خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ویلي ویلي پر دې موضوع بېل وزیر اعظم له بل چا سره خبره نه کوي.
بات کرنی ہے تو نواز شریف نے خود کرنی ہے، کسی اور سے ہم بات کرنے کو تیار نہیں.
د جنوبی ایشیا همکاري سازمان تر سوري لاندې هر کال غړي هیوادونو څخه خبريالان ټاکل کیږي او روزل کیږي. دا ځل یو پښتون ټاکل شوی
چې په تیرو 12 کالو کې پلمبي ځل کې خیبر پښتونخوا ځل پلمبي ځل باندې د بیټرن لا د چونای خار تر راغلی ما.
لدې ځوان سربا په اونیس پروګرام روشانه مستقبل کې خبري واوري او په بل اونیس پروګرام باختر ستوري کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د فیشن او نوي ډیزاین په اړه هم یو رپورت ولرو.
زمانه کې چې ډېر خوخيږي او په لاسو باندې نه خو کله څوک نقش کوي او څوک بس اندسي په لاسو باندې دي، خو زما ډېر نقش خوخيږي چې په خپل باندې خو سن په لاسو باندې زما ډېر خوخيږي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې سره اوسې. او سم د خبرونی د پایل رپورت. دا هغه ورسته چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او عوامي نېشنل ګوند د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د دې صوبې له پامه د غرزولو مسله یو ځل بیا راپورته کړي. د دې هواد د منصوبه بندي وزیر حسن اقبال د دوی د اندېښنو لری کول لپاره په پېښور کې د سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده، خو د عوامي نېشنل ګوند مشر په غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی. مرکزی حکومت دریز لري چې خیبر پښتونخوا د رهداري له پروژې نه دی ستلی. نور حال له پېښور غلام غوث را کوي.
وفاقی وزیر احسن اقبال با د اکتوبر په 13مه نیټه گورنر هاوس پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د صوبایي سملي پارلماني مشرانو او د پښتونخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته بریفینګ ورکوي. خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه به یوازې د وزیر اعظم میا نواز شریف سره ناستې ته تیار وي او عوامي نېشنل ګوند به د اقتصادي رهداري په اړه د هیڅ یو وفاقي وزیر په غونډه کې نه کینی. اسپندیار ولی خان دا خبره تیر ورځ د نوخار په مانکی شریف کې د عوامي نېشنل ګوند یوې جلسې ته په خپل وینا کې کړی ده. زپه اعلانې ډول دا خبره کوم چې عوامي نېشنل ګوند به په هیڅ یو بریفینګ کې نه کینی. مونگ سرا دا رهداری دا مغربی لاری جمعنا نواز شریف کردی و او مونگ سرا که خبر کوی نو نواز شریف بای پخپل کوی او دا بل کم چا سرا خبرو تا تیار نیو.
بات کرنی ہے تو نواز شریف کے خود کرنی ہے، کسی اور سے ہم بات کرنے کو تیار نہیں.
یاد دیوی چې عوامي نېشنل ګوند څو ورځې وړاندې د اقتصادي رهداري د مغربي لاري په لړ کې احتجاجونه پیل کړي دي او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم څو ورځې وړاندې په صوبایي اسمبلی کې ویلي وو چې د اقتصادي رهداري په منصوبه کې مغربي لاره هیڅ وجود نه لري. د چین پاکستان اقتصادي رهداري د مغربي لاري په اړه د راپورته شوې د بحث وروسته د اکتوبر په 13مه نیټه د منصوبه بندی وفاقی وزیر احسن اقبال د دې ستونزې د هوارولو لپاره پیښور ته روان دی. خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان اعلان کړی دی چې عوامي نېشنل ګوند به په دغه غونډه کې نه کینی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
لکه څنګه تاسو اوریدل چې د چین اقتصادي رهداري موضوع بیا تود سبي او عوامي نېشنل ګوند په دې غونډه کې د ګډونګ انکار کړی دی. پښتنه ده چې د عوامي نېشنل ګوند دغه سخت تریز به څومره اغیز ولري. په دې اړه مو د اولسي تحریک مشر او د کوریډور فرنٹ مشري هم کوي ډاکټر سید عالم مسعود سره خبرې کوو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې. ډاکټر صاحب، تاسو سره کلی کوو. ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده، مننه ډیره، چې د اسفندیار ولی خان چې دا اعلان کړی دی چې د احسن اقبال له خوا څخه رابلل شوې غونډه کې به عوامي نېشنل پارټي شرکت نه کوي او دا په داسې حال کې دی چې عوامي نېشنل پارټي احتجاج جلوس جلسې شروع کړي دي، نو دا څومره اغیز به ولري دا خبره؟
اول خو ستاسو ډېره ډېره مننه. بیا د دې عوامي نېشنل پارټۍ چې د احسن اقبال سره د ملاقات نه کوم انکار کړی دی، دا ډېر ښه کار دی، ځکه چې د احسن اقبال او د نواز شریف سره د نه ځله ملاقاتونه او اعلانونه وشو او په عمل کې هیڅ نشته. خو دغه دریځ چې زه به د نواز شریف سره ملاوېږم او نواز شریف به هم دغه دوکه کوي، همدغه مخکې کړې ده، د ټول ملک د ټولو سیاسي ډلو سره دوه ځله دوکه کړې ده. بیا منفره سوات د رسمل خان بنو کې چې کوم جلسې کړې وې هغه دوکه وه. د وفاق سره چې صبحي کوم لیک خط کړی و هغه دوکه وه. نو په دې کې خدای شته د احسن اقبال په شان نواز شریف سره هم د ملاقات څه ضرورت نشته.
نو بیا اسفندیار خان ولي بیا غواړي چې هغه په دې پوه دی چې له ده سره وعدې نه دي پوره سوي، بیا هم غواړي چې له نواز شریف سره وویني؟ آیا دا موضوع دی په بله بڼه یا په نور څه ګټې ترلاسه کول غواړي که نه؟ دا همدغه به وي
په دې کې دي. دا خو په دې والا سره اوس نه شو ویلی، خو دا ضرور وایو چې احسن اقبال او نواز شریف یو شیری هم یو قسمه دوکې کړې دي. په دې کې داسې نشته چې ګنې احسن اقبال دروغ ویلي دي او نواز شریف رښتیا کړي دي. دواړو د پښتنو مخالف دي، دواړه د مغربي روټ مخالف دي، دواړه د خپلو لیکلو وعدو نه انکار کړی دی، دواړه د ټول ملک په مخ کې چې کوم اعلانونه کړي دي هغه دروغ ثابت شوي دي.
خو دې کې یو ډاکټر صاحب، تاسو هم ولسی تحریک ډېر غټ تاریخ چلولی دی او تاسو په منځ کې درېدلی نه یاست او ستاسو ډېر زیات په دې کې رول دی، نو تاسو په دې غونډه کې له احسن اقبال سره یا اوربلل شوي یاست یا بځئ یا که تاسو په هغو کې شامل نه یاست؟
مونږ یې نه غوښتلی دي، خو زمونږ نن میټینګ په دې حواله سره کېدونکې د دوه نیمې بجې نو په هغه کې به مونږ خپله حکمت عملي ټاکو. غوښتې نه یو دولت نه راکړې.
ښه، او بل اخیری پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، سي تاسو آیا دا دومره خلک فکر کوي چې کېدای شي دغه مغربي روټ خبره تاسو کوئ په دې لار به راځي او هغه په چین اقتصادي رهداري لار باندې کارونه شروع شوي دي، دا پروژې مکمل شوي دي، ستاسو دغه شور او غوغا دغه احتجاج اوس معنا نه لري ځکه چې کار شوی دی، آیا دا خبره تر کومه حده رښتیا ده چې بس نور ستاسو دا احتجاج به معنا په دې ونه لري چې پروژې پوره شوي به یا به په منځ کې وي، تاسو بیخي به برخې شوي یاست؟
نجی انشاء الله زمونږ سره په دې کې وخت شته دی او مونږ یې ګټلې شو. په دې کې دوه درې شیان دي. یو شی خدا دی چې کله صبح دا وایي چې زه چین ته د پاکستان چاینا پاکستان اکنامی کوریډور هغه قرضې نه ورکوم چې کم د پنجاب دپاره دي، نو په دې باندې د چین بیا دا پروژې هم نشي پوره کولی، دا کوریډور نشي جوړولی. دویم زمونږ سره د تاکوټو د هوې شپږ شله کیلومتر علاقه ده، صبح وایي چې دا نه درکوم، نو د دنیا یو قوت هم صبح د تا نشي مجبوره کولی. دریم ولسی قوت دی، ولسی قوت چې کله هم د کریډور په حواله سره د خپل حق پښتانه غواړي او جلسونه جلسی وی نو دا د کراری چې کمی دغه یو ملک هم دانشی عمل چې د دې یو ترقی کار کوي او په دې کې یو صوبه دومره زیاته خفای چې هغه جلسونه وباسي نو دې اوږدوه کریډور خو داسې نه دی چې صرف جوړ یې کړو جوړول نه پس به چلونم غواړي په دې باندې به کار هم کېدل غواړي دا به مسلسل ویم د چکل صبح د سودې سره ډېر لوی قوت دی داسې نه ده چې ګنې موږ نه ورځې تېرې دي داسې نه ده چې ګنې دې به داسې رانه جوړ کړی شي خو زموږ اتفاق سره دی چې زموږ د لیډران چې څه وایي دا که صوبایي وزیر اعلی دی که اسفندیار خان دی که نور دي خدای دې وکړي چې هغه په هغه باندې کلک ودرېږي
ڈاکٹر صاحب آخری پشتن ادا چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا دواړه یو شان ګیله لري خو سوال دلته دا دی چې همیشه د حکومت کوشش دا دی که د نواز شریف وي که د حسن اقبال وي هغه خیبر پښتونخوا مطمئن نه کول غواړي بلوچستان هم دغسې ګیله شکوه لري خو کله مو نه دي لیدلي چې د هغو د ګیلو شکوه په هغه شدت سره اندېښنې لرې کولو کوشش څه وي چې په کوم انداز باندې د خیبر پښتونخوا کې رواجه یې څه ده
د دې وجه دا ده چې هلته چې کوم مولانا فضل الرحمن صاحب او محترم محمود خان چکزی او نیشنل پارټي او مسلم لیگ نون دا چې کوم په حکومت کې دي اپوزیشن کې دي د هغه پارلیمنت طرف نه کتنه آواز نه راوچتي هلته په پارلیمنت کې صرف اختر منګل داسې دی چې هغه یو سیټ شته دی هلته او هغه آواز اوچتوي او هغه آواز دی اوس هلته جمعۃ المسلم نظریاتي دی هغه ټیک ټاک آواز اوچتوي خو د هغه آواز زور ځکه نه پیدا کوي چې اپر اسمبلی کې نشته په خیبر پښتونخوا کې په اسمبلی کې چې کله مونږ آواز چې کامیاب شو چې اوچت شو نو بیا جواب راځي دا نمونه په بلوچستان کې هم که چېرته د حکومتي ډلې خاص کر مولانا فضل الرحمن صاحب او محمود خان چکزی دوی که چېرته د دې پارټۍ هلته آوازونه اوچت شي نو بیا به دا بالکل ګټوم بیا بله په دې کې د بلات هېڅ امکان نشته دی خو افسوس دا دی چې د دواړو مشرانو تر اوسه پورې آواز نه چتي
ډېره مننه ډاکټر سید عالم مسعود صاحب په دې اړه مو خبرې را سره وکړې ښه وخت ورته غواړو ډېره مننه
ډېره مننه خوشاله اوسه
آباد اوسه دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو او ریاوسم راځو یو بل ریپورت ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان حکومت د خبریال سیرل المیډا نوم د هیواد د نوتونکو کسانو له فهرسته ایستلی دی دا چې د دې تفصیل څه دی سراج زهیر به را سره شریک کړي
د لړکی د صحافیانو دوه تنظیمونو APNS او CPNC مشرانو د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نصر علي خان سره پرون د جمعې پرسته په اسلام آباد کې ملاقات وکړو د انګريزي ژبه اخبار داند دغه صحابي سرل الميدا په حواله ور سره خبرې وکړې دي د چانوم چې حکومت په کنټرول اگزیکټ لیست کې شامل کړي وو له دغه ملاقات وروسته چودري نصر علي خان وویل چې صحافیان د خبر ورکولو په وخت باید چې د صحافت د حدودو د صحافت حدود په نظر کې وساتي او د ځان خبر ور نه کړي ځکه چې د دا قسم خبرونو په وجبانی کله قانوني سلامتی ته نقصان رسی ندی غونډې وروسته چې د چودري نثار علي خان د صحافي سرل المیډا نوم د اگزیکټ کنټرول لیست نه د وستلو حکم ورکړو او بیا وروسته دغه وزارت چې دینو د دې په باقیده توګه یو نوټیفیکیشن هم جاری کوم په دې موخه چودري نثار علي خان ویل که څه هم د دې صحافي نوم د اگزیکټ کنټرول لیست نه وستل شو خو د دې باوجود هم چې کومه پلټنه روانه ده د دې صحافي پر ضد یا چې دا خبرې لکه مې اغستې دي لچا یې اغستې دي کوم ذرایع استعمال کړي هغه تحقیق به روان وي او دا خبر یا دا کوم معاملہ چې دا د منطقي انجام ته رسول کیږي
او د دې تر څنګه فوج تر نوې دریز مخې ته راغلي دی
بالکل پرون چې د آرمی چیف جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډران غونډه په پینډۍ کې وشوله د نور چارو سربیره په دې معاملہ باندې هم غور وشو او په دې موخه باندې د کور کمانډرانو غونډه کې دا وویل شو چې د دا قسمه د دروغو د خبر لګولو په وجه باندې قومي سلامتي تچیدین داغه پزید دی او هغه ته نقصان رسوي نو په دې موخه باندې د کور کمانډرانو غونډه د دې غندنه هم وکړه
په سراجیر کې په لنډو کې راتوي چې ځکه چې دغه مو خپل اورېدونکو ته دا رپورټونه ورکو خو چې لږ پسې منظر باندې هم دوی پوسی چې د سیرل المیډا نوم ولی د هیواد د نتلونکو کسانو یا اجازه چې د سفر نه ورته فهرست اچول شوی وو.
زه وړاندې په انګریزي ژبې کم د ډان اخبار چې دی په دې کې نوموړي صحافي چې دی یو خبر ورکړی وو چې سویلین اولسی کم حکومت چې دی نو هغه پوسټ ویلی دی چې د سخت دریځو پر ضد کاروایی وکړي ګنې پاکستان به په نړیواله کچه یوازې پاتې شي. د دغه پر ضد باندې حکومت دا ویل چې هغه باندې غبرګون ښکار کوي ویل چې دا خبره په حقیقت مبني نه ده او دا د ځانه جوړ کړی شوی ده. د دې په ځکه دې نو د دغه صحافي نوم په اگزیکټ کنټرول لیست کې واچول شو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د افغانستان په هرات ښار کې د سیمه ایز امنیت په اړه د جمعې په ورځ پیل شوی کانفرنس نن دومره وروستۍ ورځ ده. کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی چې په 15 هیوادونو او نړیوال سازمانونو یو سلشل غیر حکومتي استازي برخه لري. په دې اړه مو د پاکستان په پلاوي کې شامل د فوج د پخواني چارواکي بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې مو ځینې د هغو مهمو هیوادونو په اړه پوښتلي چې په هانه په دې کانفرنس کې برخه لري.
ایران، پاکستان، افغانستان، هند، روس هم شته دی، جرمنی هم پکې شته دی، فرانس هم پکې شته دی، امریکا هم پکې شته دی، برطانیا هم پکې شته دی، ترکیه هم پکې ده، چین هم پکې دی او مصر هم پکې دی.
بریګیډیر سعد احمد خان صاحب پرون چې لومړی ورځ وه 2 ساعته تقریبا دا خبرې کېدلې، دا کانفرنس روانو، ستاسو لپاره پکې مهمې خبرې څه وې؟
جوړې خبرې وکړې او دا هغه کې دانشمندي وه، هغه کې دوراندیشي وه. هغه د چین سفیر وکړې، هغه دا وایي چې د دې منطقې مسائل چې کوم دي هغه صرف په یو اړخ نه غیته قتل صحیح نه ده او نه دا د حل لار روباس دي کې داسې داسې مسائل دي پکې چې هغه په یو بل باندې سر انداز کیږي. ظاهرا تور باندې هغه بیلې بیلې مسلې دي، لکه د پاکستان او د هند مسلې دي. دا خو باهمي معامله ده د پاکستان او هند، خو دغه اثرات په افغانستان باندې راځي. داسې د پاکستان او د امریکې تعلقات چې کوم دي داغه دلته مسله ده. زه داغه ډېر متاثر شوم داغه د خبرونه.
په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره پاکستانی پلاوی هم تللی دی، آیا په تاسو کې چا خبرې وکړي او څه وویل؟
نه، پاکستان دخنه پرون دغه خبرې کړې وې عائشه صدیقه، دغه خو خبره چې کوم پرون دغه تقریر وو دغه په دغه باندې څنګه په دې منطقه کې د انتها پسندي او دا څنګه خوريږي او دا څنګه د اسلام نوم باندې دا انتها پسندی خوریږي. نن با جنرل صاحب اسد دورانی چې سابقه د شبکه استخبارات د پاکستان رئیس پاتې شوی دی او زه به هم اخر کې د وی فارورډ یعنی مخکې مونږ څنګه تګ کوو امن دپاره او قرارای دپاره.
خو تاسو په خپل نن کومې خبرې کوي دی کانفرنس ته؟
ګوره، زما مهمه نقطه دا چې دا یو ډېر کمپلیکس مسله ده او دې آسان حل نشته، ډېر صبر بغواړ. زما خپل دغه دا چې دا افغان سره به خبرې کوي، دې کې پاکستان پکې سکار نشته. بل دا چې یو بل خلاف چې کوم دا خلیج راغلی دی، دا ناراضګي چې کوم دا یو داسې سطح ته رسېدلی دی چې موږ یو بل سره خبرو کول ته تیار نه یو، دا زما په خیال باندې صحیح خبره نه ده. تګ را تګ چې کوم دی، خاص کر خصوصا چې کوم سرکاري خلک دي، که وزارت والا خلک دي، که نور خلک دي، دی په کار چې پاکستان ته تګ را تګ کوي، پاکستان په کار چې کابل ته ځي راځي، خبرې کولو کې چې کوم دی د مسایلو حل روزي. او بل دا چې د دې حل چې کوم دی هغه منطقوي به راځي، دیکھ ایران هم پکې شامل وی، دیکھ به هند پکې به هم شامل وی، دیکھ به افغانستان هم وی، دیکھ به جوړې طاقتونه چین دی یا امریکا دا روس دی، دا په کوم شاملېږي چې افغانستان ته قرارداد راشي.
بریگیڈیر سعد احمد خان صاحب کانفرنس پرته تاسو یعنی پاکستانی پلاوی حالت دی او د زیارت ورځی له پخوانی افغان ولسمشر احمد کرزی سره لیدلی وو نور چارواکو سره لیدلی وو او د دې څنګه شې تاسو له نور حکومتي چارواکو سره خبرې کړې وي آیا د پاکستان افغانستان ترمنځ سیدا وخت اړیکی پر ځای ولاړې دي او پرمختګ نه پکې کېږي په دې اړه څه هڅه وکړه
بالکل تاسو خبره صحیح ده فی الحال تعلقات چې کوم دی دغه کې جمود راغلی دی او بالکل د یو بل نه داسې خفګان دی چې یو بل سره خبرې کول تیار نه دی او ډېر زیاته یو بل باندې بې اعتباري ده نو موږ خدا کوشش کړی دی چې دوباره دا د خبرو اترو سلسله یو ځل شروع شي یو بل سره پاکستان افغانستان خپلو کې خبرې شروع کړي او موږ خو یو کوشش کړی دی
آیا له افغان چارواکو سره مو مخامخ خبرې شوي دي که څنګه
نو حکومت خو مونږ داسې براه راست خبره نه ده کړې خو د حکومت نمائندگانو ته مونږ خبر رسول دي
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه مو د بریګیډیر سعد احمد خان سره چې کوم کانفرنس اور دی خبرې واورېدې دا په هرات کې د روزنای نړیوال کانفرنس یو په داسې حال کې کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا هم خرابې دي خو البته له څه مودې راهیسې د تورونو او جوابي تورونو لړۍ تر یو څه حده روسوې ده دا چې د دې لاملونه څه دي په دې اړه مو یو رپورټ جوړ کړی دی د افغانستان او منطقې د امنیت په اړه په دې پنځم نړیوال کانفرنس کې د پاکستان ترڅنګ د نورو هیوادونو کارپوهان ګډون کوي دغه کارپوهان نه یوازې د خپلو هیوادونو د ریس روښانه کوي بلکې د افغانستان او سیمه ییز امنیت د شکولو لپاره وړاندیزونه هم کوي دا کانفرنس په داسې حال کې جوړ شوی چې لا هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ خرابې اړیکې عادي حالت ته نه دي راګرځېدلې په تیرو څو میاشتو کې پر ډیورنډ کرښه د نښتو د افغان حکومت په هیواد کې دننه د ترګر بریدونو تور پاکستان لګول او له هند سره تعلقات شکول د دې سبب سوي چې په جواب کې اسلام آباد هم د افغان کډوالو له هیواد د ایستلو لړۍ تیزه کړې و خو اوس له تیرې یوې میاشتې راهیسې داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل سخته لهجه نرمه سوې او د یو بل پر ضد د ګامونو اخیستو لړۍ هم ورو سوې ده چې پاکستانی کارپو بریګیډیر محمد نظیر وجه پر پاکستان داخلي او خارجي فشار یادوي
پاکستان خپل چې د مینه وکتل افغانستان په مطالبه دي چې د امریکې مطالبه دي د څو شبکو باره کې څه چې څنګه دغه هغه پالیسي دا ده چې اوس هغه شبکې دا یا د هغوی مشران چې کوم دي هغوی افغانستان طرف ته مخه کړې ده تا د افغانستان د حکومت چې کوم غوښتنه وه هغه غوښتنه باندې څه مثال عمل شروع شوی دی او دغه وجه چې دغه طرفه جوابي اقدامات دومره نه وایي زمونږ دواړه سرحدونه که موږ شتي کوو که مغرتي یو په یو ځل باندې چې کرم وي نو پاکستان ته په هغه ځای کې فکر خبره وي نو پاکستان غواړي چې یو محاذ کم از کم خاموش شي پاکستان دپاره مغربي محاذ په دغه دور کې زیات اسان ښکاره کېږي
ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې شاید د پردې شاته کابل او اسلام آباد د وضعیت پر آرامولو سره سلاسبي وي خو د کابل پوهنتون استاذ نصرالله سنګزی بیا له دې سره اتفاق نه کوي
او د پاکستان لفظي جګړه ډېر هند ته متوجه ده نسبت افغانستان ته په طبیعي ډول په کابل کې هم دا کله چې پاکستان خپل لفظي جګړو څخه راټیټ شي نو په کابل کې هم دا لړۍ سلوکیږي او کراریږي زه فکر کوم دلیل به هم دغه وي زه فکر نه کوم چې تر پردې شاته به کوم ځانګړی کوشش چې هغه مطبوعات راوتلي یا سیاسي راوتلي تر اوسه نښه نه لیدل کېږي
د هرات پنځم نړیوال کانفرنس ته ورغلي پاکستانی پلاوی یو غړي بریګیډیر سعد احمد خان پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی د زیارت پر ورځ له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او د بهرنیو چارو له پخواني وزیر رنګین دادفر سپنتا سره ولیدل او تر یو ساعت ورسره د اسلام آباد او کابل پر اړیکو خبرې وکړې نوموړي زیاتوي چې د دوی په ناستو پاستو کې په خبرو کې ډېر لږ پرمختګ شوی خو په کار نه ده چې ډېره هیله ورزخه وساتل شي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرتز
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کلو هرتز
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه او ریاوسم د خبرونې نیمای تر رسیدلی او لسنیمه بجې کېدونکې دی بوريوال کاکړ به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي لدی ورسته بیا دوی اونې زی خبرونې هم درته وړاندې کوو خو مایک سپارم بوريوال کاکړ ته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د اقتصادي راهداري پر مسله به یوازې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. اسفندیار ولی خان دا اعلان د جمعې په ورځ ناوخته د نوشار په منکی شریف کې د خپل ګوند یو پراخې غونډې ته په وینا کې وکړ. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د اکتوبر په 13 نیټه د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پېښور په ګورنر هاوس کې د اقتصادي راهداري په اړه سیاسي مشرانو او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ته د سپیناوي په مخه معلومات ورکوي. پاکستان د خبریال سیرل المیدا نوم د هغو کسانو له لیست ایستلی دی پر کومو چې له پاکستانه د وتلو بندیز دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نوموړي نوم یې له یاد لیست ایستلی دی خو د هغه پر ضد به پلټنې کوي. پر سیرل المیدا دا بندیز له هغه وروسته ولګول سو چې نوموړي پاتې رونه کې. پر ډان روز پاڼه په یو لیکنه کې ویل چې د پاکستاني حکومت او پوځ ترمنځ له تراګرۍ سره پر تړلو مهمو مسلو اختلاف دی. د افغانستان په هیرات کې د سیمه ایزو امنیتي خبرو اترو پنځم کانفرنس نن پای ته رسیږي. د دې کانفرنس د جوړونکو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان وای د کانفرنس په پای کې به له پاکستان سره د دوه اړخیزو امنیتي خبرو اترو شپږم او له هند سره دویم دور ترسره شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودي به د انرژي او دفاع په برخه کې نوي تړونونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او وزیر اعظم نریندر مودي به دا ګام د پرمختیایي هیوادونو په هغه غونډه کې پورته کړي کومه چې نن پیلېږي. او د امریکا سپین ماڼۍ د سعودي عرب په مشرۍ کې د هغه ائتلاف پر ملاتړ له سره غور کوي کوم چې په یمن کې د یاغیانو پر ضد بمباري کوي. دا لغه وروسته ده چې د تیر اونۍ په پای کې د دې ائتلاف په بمباري کې 130 تنه ووژل سو کوم چې یو چارواکی یو بیرحم برید بللی دی.
له بوریوال کاکړه مو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس مو روښانه مستقبل خبرونه درته وړاندې کوو. له دې وروسته به بیا تاسو په خبرونه د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام دی. راځي چې دواړو ته غوښتو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. د جنوبی ایشیا د سیمایي همکارۍ تنظیم سارک هڅه کوي چې د غړي هیوادونو ترمنځ په هر برخه کې همغږي ته وده ورکړي او خپل منځي شخړې د دې تنظیم د لارې په خبرو اترو حل کړي. که څه هم اسیړونکو وایي چې سارک تر اوسه په سیمه ییزو شخړو هوارولو کې د پام وړ کار نه دی کړی، خو بیا هم پوهان په دې متفق دي چې په راتلونکي کې یاد تنظیم ډیر فعال کېدلی او رول یې لا نور سیوا کېدلی شي. په سارک کې اته هیوادونه یعنی افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادیش، بوټان، سریلانکا، نیپال او مالدیف شامل دي چې په یو شمیر برخو کې لاله وړاندې همکاري کوي. په دې کې ژورنالیزم یا صحافت هم شامل دي. د تیرې خواوشا یوې لسیزې راهیسې د غړي هیوادونو ځوانان د مقابلې یو امتحان ورکوي چې پکې د بریالي کېدو نه پاس د هر غړي هیواد نه یو یو تن انتخاب کیږي او بیا په ګډه د هند په چنای ښار کې یو کال پروګرام کې د خبریالۍ یا صحافت زده کړې کوي. سکال په اول وار دغه پروګرام لپاره د افغانستان او پاکستان نه پښتانه ځوانان انتخاب شوي دي. د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي مسرت الله چې دا مهال د دغه زده کړو لپاره د هند په چنای ښار کې موجود دی راته د ځان په اړه وویل.
د پخور د وختون چکم دی داخله می بیسل کړی او بیا په دلزم ډپارټمنټ چکم دی د پخور وختون دا کی یو ډیپلوما کورس دی هغه می کړی دی ډیولپمنټ جرنالیزم د سره مخالف کورسونه می کړی دی او د 13 تقریبا د لسو کورن زیات شو چې مختلف فورم سره ټی وان دی رپټی سره او بار سره می کار کړی دی او اوس چکم دی دلتا د انډیا هندستان چکم خار دی چونای دلتا یو کالج ایشین کالج اف جرنالیزم دلتا ڈپلومات کورس دی چې هغه دلتا په سکالرشپ باندې ماته ویل شو دی چې هغه سپ راغلی او دلتا تاسو ټریننګ کو
نو موړې چې د سارک تنظیم په سکالرشپ زده کړې کوي. وای دا سکالرشپ هر کال د جون په میاشت کې اعلانېږي.
په هر کال کې دا د ټریننګونو چې راځي تربیتونه راځي دا اناؤنس کېږي او د دې لپاره امتحان کېږي. ما په دې کې برخه اخیستې وه یولس کسانو د پاکستان نه او یولس کسانو کې زما انتخاب شوی دی د پېښور نه. خدا دا د خدای دې مهرباني ده او دا ډېر ما لپاره فخر خبره ده چې په تیرو دولسو کالو کې په لومړي ځل کې زه دلته راغلی وم او زمونږ د پېښور خیبر پښتونخوا زه په لومړي ځل باندې د سیف دی ټریننګ له دې چونی ښار ته راغلی وم.
مسرت الله نے پختلی چې د دې وظیفې لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي او پښتانه ځوانان پکې څنګه بریالي کیږي دی وایي.
دبی تھری ٹیسٹ وی دوی ګوري چې کوم کینډیډیټ امیدواری چې دا غوی دا انګلیزی جی لیکت پړت ویل سند کی او لیکل سند کی او د دې نورې چې کوم لکه کوم شوبه دا دوی کاغه پرنټ کاغه الکترونیک ټچ موږ چټي وتوایو او کو دا ویب دا چې دې کې دوی بھارت سنگ دې دې تب کوم کون کیږي نو پدی باندې بیا دې پینل هغه سسو چې کوم امیدواری دا غي انتخاب کی لاہور لاہور کې انتخاب کیږي لاہور نه پدی چې کوم دې چنئی د چکم دلتا آن لائن خپل لدوی مشران ناست وی نو اغه خپل پینل وی اغه بیا پا آن لائن انټرویو ولی د انټرویو نه پس کم دی چکم کس منتخب شي ناغي تا وای چې دلتا راځي.
مسرت الله اویل په دی وظیفه یا سکالرشپ کې د یو زده کوونکی ټول لګښتونه پوره کیږي او دا راز ورته د سارک د غړي هوادونو له خبريالانو سره په ګډه د زده کړو مقاهم په لاس ورزي. نو موړي د چنای خار د جرنالیزم په کالج کې د زده کړو په حق له اویل
دلتا دا ٹریننگ درې مخلیب شوبې دي چې موږ خو ډېر لکه روسټ یو چې د پاکستان خبره کول چې موږ ډېر ډېر نوټ دی روسټ یو دلتا په چونی خال کې چې کوم کالج دی دلتا دا الکترونیک چې موږ د ټي وی یو دا غي ٹریننگ ورکول کیږي دا پرنٹ چې موږ د اخبار ویل شو دا غي ٹریننگ ورکوي او نیو میډیا چې نیو میډیا دلته خو خیر اوس زړه شوی دا زمونږ پاکستان کې او زمونږ د کنټریز مالک کې چې کوم دی دا غږ اوس نوی دا چې هغه د وېب دا او د سایبر سپیس او د نت دا جرنالیزم دی چې د دې د کومو کسان راشي هغه لا ورکی.
مسرت الله وايي په پاکستان کې هم د جرنالیزم زده کړې کړې او په هند کې هم دا مهال زده کړې کوي خو په دواړو کې ډېر فرق دی.
زمونږ په جرنالیزم ډپارټمنټ کې کله د پېښور پوهنتون والم کله پاکستان حوالے سره خبر وکړم موږ لس کاله رسته روان یو. دوی ټیکنالوژي چې کوم استعمالېږي دوی چې کوم سوچ ورکوي خلکو لا دوی چې کوم تربیت ورکوي زمونږ په تعلیمي ادارو کې رټي خولېږي چې هغه موږ صرف ډیګري واخلو کما فرست ډیویژن پاس کا خو چې فلټر راشو موږ لا څوم نه راځي. زما خپل ډیر انټرنی پاتې شوی دي او ډیر انټرنی شته هم هغه چې ډیګري باندې سم چې ډیګري خوالي او چې فلټر راشي نو دونا او ډیټي نصاب هغه ویلې وي چې هغه څه خبر نه او بل داغه ته خبر احساس خبردار چې تربیت کی او پتیوري کې ډیر فرق دی. دلته په چونی خا کې چې کوم تربیت کیږي استاد چکم دی معلم چکم دی اتاله مقدر کی دا والا تاله ذهن کلو کی ته به لیکل کې دادی 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 خو دا باندې امپوز کینا زمونږ په تعلیمي ادارو کې کې پونتون کې په پاکستان خبرو کو د پېښور خبرو کو موږ تعویل کې چې د بداوي دا بل کې
نو موړ وای هند ته په داسې حال کې دغه سفر کړی چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ په دې ورځو کې لا نور سی واښوي خو د دې باوجود هیڅ ډول مشکل سره نه دی مخامخ شوی.
چکه زرالما او یو دور ریزلتا پایغیر کی چې څو سخت خبرونه کی څو دو نوې یو خو هغه تدبیر د صحافی د شوی چې هغه یو مخصوص پایندي خو دما د اگست نوا تر اوسه پورې ما سره یو کس نه په بازار کې نه په یونیورسيټي په کالج کې نه په ځل کې زمالا چې کم عزت چې کم د هندستاني یا د مالدیپ یا د افغانستان یا د سریلانکا یا د بل ملک سټوډنټ اغشته دي او ما غرنګ عزت سما صدام دغه شوی دي او دا زه دا بالکل دلونه وایم چې دا سي تنگ نظری نشته خو زه دا ویل غواړم چې ولینا چې موږ یو بل ته ترګنه دښمنه کو راځي چې کینو د دې ټول هیواد خلکو مرګلو ملکونو او خپل ځوانانو لا خو مواقع وکړو د تربیت لارې وخایو او دا خپګان ختم کو او زموږ خطا چې ټول دنیا ته ټول دنیا ته ګوري زموږ د خپل خلکو ته خوشاله پیغام لاړ شي.
له مسرت الله سره د هند چنای خار کې د صحافت یا جرنالیزم په زده کړو کې له افغانستان هم یو پښتون ځوان برخه اخلي چې د ویلند د می ورسته یې حال درکو.
د جنوبی ایشیا د سیمایزي همکارۍ تنظیم سارک لخوا د غړو هیوادونو سوانانو ته په هند کې د جرنالیزم یا صحافت یو کلنې تربیت ورکول کیږي چې پکې په 1200 کلونو کې په اول وار له افغانستان او پاکستان دوه پښتانه ځوانان برخه اخلي. د سارک د سکالرشپ یا وظیفه څنګه ترلاسه کیږي او هلته دا ځوانان څه زده کړې کوي؟ د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د هند په چنای ښار کې د سارک تنظیم په دغه سکالرشپ د افغانستان د ننګرهار ولایت انیس الرحمن هم د جرنالیزم تربیتي پروګرام کې برخه اخلي. دی وایي د پېښور پوهنتون نه یې په جرنالیزم کې ماسټر ډیګري اخیستې ده. په دې پوښتنه چې په افغانستان کې د سکالرشپ لپاره ځوانان څنګه انتخابیږي، نوموړي وویل
زمونږ چې کم انتخاب شوی او دا یو د افغانستان د لوړو زده کړو له طرفه شوی و. هغې کې امتحان و، په امتحان کې چې دی الحمدلله زه پاس شوم. بیا چې دی عملته انټرویو وه، د انټرویو نه بعد د کالج سره د سکایپ د لارې انټرویو وه چې هغه ډېر یو سخت انټرویو وه او ډېره یو اوږدو انټرویو هم وه، ځکه چې هغې کې ستا ټول هغه سکلز معلومه چې دغه هلک کې څومره وړتیا ده. نو د هغې نه وروسته بیا چې دی مونږ ته ویزا لیټر راغی او د هغې نه بعد چې دی مونږ پاسپورټونه ورکړه د هند امبیسۍ ته، او هغې نه بعد مونږ ته چې دی د ویزې راغلې. دا پروګرام چې دی درې میاشتې مخکې مطلب د جولای په څلورم شروع شوی دی او در روان د څلورم د مای به ختمیږي د خیره کو ژوندو.
انیس الرحمن وای افغان ځوانانو ته پکار دی چې وخت په وخت د اعلی زده کړو د وزارت په ویبپاڼه د دې وظیفو معلومات کوي. نوموړی وای هند په تعلیمي میدان کې د افغانستان او پاکستان نه وړاندې دی. هغه څنګه دی وای
دلته ټول عملی کار دی. موږ په پاکستان کې صرف چې دی کتابونه ویلیو، سهار به راتلو، ماسپښین دوه بجې درې بجې به چوټي شوه. دلته تاسو یقین وکړئ چې موږ د سهار پنځه بجې پاسو او د شپې اته نهه بجې موږ د خپل د کارونو نه فارغېږو. په دې کې دا نشته دی چې ته کور ته راشه کور کې دا کار وکړه، نه. همدلته در باندې خپل کار کوي. د هر محصل دپاره سټوډیوګانې دي، د هر محصل دپاره خپل یو مخصوص کمپیوټر دی چې هغې کې به هغه ټول ورځ خپل کارونه کوي. دا نشته دی چې ته دا وظیفه کور ته راشه سبا کور نه راوړه، نه. او بل ښه سیستم یې دا دی چې دلته ګروپونه جوړ کړي دي چې هر پنځلس محصلینو باندې یو استاد دی چې هغه دغه پنځلس محصلین ښه ټرین کوي، چې ښه اطمینان یې وشي چې زما دغه شاګرد زما د محصل هر څه زده کړه، د هغې نه بعد هغه بل ماډیول ترېږي. څلور ماډیول موږ دلته لرو، څلور بخشونه لرو چې مطبوعاتي پرنٹ میڈیا دا، ریڈیو دے، ٹیلیویژن دے، سوشل میڈیا او دا نور بخشونه دی وسره.
نو موړی نو وو پختل چې د دې پروگرام په اخر کې د کونکو ته کوم سند ورکول کیږي او د هغه د ترلاسه کولو لپاره څه شرایط پوره کول وی.
دا چې دی ډیپلوما ده، یو کلنه ډیپلوما ده چې د یونیسکو د کولمبیا یونیورسټی په امریکا کې د هغې نه سرټیفای ده، د هغې سره افیلیټډ دي ده او د هغې نه چې دی موږ ته په اخر کې ډیپلوما راکوي. په دې کې چې په اخر کې چې تاسو کله فارغېږئ نو یو ډیپریویشن ورته وایي چې ستاسو خاص یو رپورټ به لیکئ. په هغې کې ماچلین نورو ایالتونو ته لیږي چې هلته هغوی خاص یو موضوع ورکوي، په موضوع باندې کار کوي. هغه موضوع به ته ورکې، بیا به راوړې کالج ته، کالج ته به یې ورکې، بیا به د هغې دفاع کوي. اخره کې چې هغه دفاع کې فارغ شي ډیفینس ورته وایي، نو هغې نه بعد به چې دی تا ته ډیپلوما درکوي. چې هغه ډیپلوما دفاع ونه کوي نو تا ته چې دی ډیپلوما نه درکوي.
دا چې په هند کې د دې یو کلن تربیتي پروګرام پر مهال دغه سکالرشپ د زده کوونکو څومره لګښت پوره کوي، انیس الرحمن په دې حق ته وویل
زمنګ فیس دلته نشته دی. زمنګ دلته خوراک چې دی د دوی طرف نه لري، بلکې موږ ته د میاشتې چې دی د جیب خرچه هم راکوي. د هر محصل چې دی دلته د جیب خرچه ورکوي چې کوم په سکالرشپونو باندې راغلی، نو زمنګ یو روپۍ خرچه هم دلته نه کیږي. او دې سره سره تا د مختلف کورسونه هم درکوي. مطلب کو ته غواړي چې انګلیش کورس وي، نو هغه د هغې ته پر هم چې دی تا ته زمینه برابرې. دا وخت موږ د برټش کونسل ته هم موږ ځو، هلته انګلیسي زده کوو. موږ چې کوم د سارک د هیوادونو چې کوم اته محصلین دي هغه د برټش کونسل ته ځي، هغه د برټش کې چې دی هلته مختلف پروګرامونه دي انګلیسي. نو دا وخت موږ د انګلیش زده کړه هم سره کوو.
نوموړی چې د افغانستان سره تعلق لري، پاکستان کې اعلی زده کړې کړي او دا مهال په هند کې د جرنالیزم تربیتي کورس کوي، پښتنو ځوانانو ته څه پیغام ورکوي؟
ما پیغام دار چې کم منګه خپل خلکو ترمنځ چې کم اختلافات کم توپیرونه کو لګي باید دینه منګه منی شو منځل دلته د اتو هوادونو خلک احساس یقین کوي چې کړه د دوی ژوند ته وګورم د دوی فکر ته وګورم هغه ما ته ډیر ما لکه به خیر حیران شم دوی داخله مهنت کوي دوی خلک درسونو کې چې دومره خواري کوي چې خوراک ته توجه نه ورکوي ملګری درس ته د غور کوي توجه خو ملګری ته وشره ما سره دا وخت سبق وایم ما ته چې دې دومره وخت راګه نو سبق درس مکتب پنتون خدای زمونږ هدف شي نو زه ما چې دغه کم حالات د پښتنو په سیمه کې روان دي دا ناورین بډیر زر ختم شي دغه چې داخله پر دې کې بوختې دوی تاسو خینو کوي چې دا نوې ټکنالوژي د زمونږ ولي دي د جرنالیزم په فیلډ کې چې ما د پیښور ډیرو پنتونونو د تر مانو لیدلې ما په افغانستان کې په یو پنتون کې چې دا شې نو لیدلې چې هغه مونږ د تاسو ولي دوی دا چې خلک کار کوي د مهنت کوي دي او پرمختګ کوي لګي دي
انی سورامان په هغه سکالرشپ یا وظیفه د محل په هند کې د ژورنالیزم یا صحافت از دکړه کوي چې د جنوبی ایشیا د سیمایي همکاري تنظیم سارک لخوا د غړي هوادونو ذهن ځوانانو ته ورکول کیږي دا سکالرشپونه هر کال د جون په میاشت کې اعلانېږي او د صحافت یا خبريالۍ سره شوق لرونکي ځوانان پکې برخه اخیستي شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسېد تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211221 دا شمیرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم 00202211221 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم په نننې خبرونه کې به په کونړ ولایت کې د یو کتاب د مخکتنی ریپورت ولرو بیا به د نوښت او یووالي ټولنې له مشر میر سلام مجاور سره د ټولنې په فعالیتونو مرکه ولرو او په اخیره کې به د رنجو په کلتوري ارزښت هم ریپورت ولرو نومړي ریپورت ترازو په دې ورستیو کې لیکوال او پخوانی ژورنالیست شاه محمود میخیل د کونړ ولایت سیاسي او قومي جوړښتونه دودونه او تاریخي پیښې په نوم کتاب خپور کړ چې تیرونه یې په خاص کونړ ولسوالۍ کې د شاه محمود میخیل په علمي او کلتوري مرکز کې د مخکتنی غونډه جوړه شوې وه نور حال په ریپورت کې درکوو د کونړ ولایت سیاسي او قومي جوړښتونه دودونه او تاریخي پیښې د کتاب د مخکتنی په غونډه کې پر کونړ میشتو ګڼ شمیر فرهنګیانو او قومي مشرانو سربیره لوړپوړو دولتي چارواکو او د کابل او ننګرهار څخه هم په ګڼ شمیر کې فرهنګیانو او لیکوالو ګډون کړی و چې ځینو مشرانو او فرهنګیانو پرې مقالې او ویناوې واورولې غونډې ته د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وویل کتاب دې چې خلکو ته علم او پوخه انتقالوي نو موري لزوانانو غوښتل چې د کونړ په اړه اړخیز معلومات له یاد کتاب نه ترلاسه کړي
کتاب یو ډېر لوی خزانه ده کتاب د قومونو د یووالي وحدت او اتفاق سبب ګرځي کتاب هغه څه دی چې د ټولنې خلکو ته افکار تجربه زاو هنر او هر
څه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس شیخ په هم د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ سره تعلق لري د خپل خبرو په جریان کې ویل چې د خپل ولسوالۍ په اړه یې لیات کتاب نه ډیر څه زده کړل.
د کونړ فرهنګي ټولنی سیاسي جغرافیایي او حتی په فرهنګي فولکلوریک برخو باندې میخیل صاحب رڼا اچولې ده. نو زما خو سره مینه زیاته شوه چې زه به په پوره توګه په فرصت سره مطالعه کوم. د نورګل برخه مې وکتله چې زه خپله د نورګل یم او رښتیا چې په ډېر لنډو ټکو کې ډېر جامع توګه باندې د ولسوالیو په اړه او د کونړ د سیاسي شخصیتونو په اړه د فرهنګي شخصیتونو په اړه خو کوشش کړی دی چې د هغې په اړه معلومات ورکړي. نو زه بیا هم د میخیل صاحب نه مننه کوم کورودانۍ ورته وایم او د دغه ابتکار په دې برخه کې
د افغان ولسمشر سلاکار استاد نجیب منلی په ځوانانو غږ وکړ چې خپل ورځنۍ پیښې د میخیل صاحب په شان ثبت کړي او خپل رسالت سر ته ورسوي. د کابل پونتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل که څوک د کونړ په باب لدی وروسته اکاډمی کې څېړنی کوي نو د میخیل صاحب کتاب ورته یو ښه ماخذ جوړېدای شي.
میخیل صاحب ډېر لوړ کار کړی او لوړ کار یې په همدې کې دی چې ده چې څه لیدلي څه لوستي څه اورېدلي دي دا درې وړې سب کړي دي او موږ ته ادارې په لاس کې دغه کتاب ایښی دی. د دې کتاب لمن ډېره پراخه ده. دا لکه هغه څنګه چې د کتاب لیکنې مسلکی ریسرچ سره کوي که په هغه سیستم باندې برابر نه خو لږ تر لږه زموږ دپاره داسې یو دوړ ماخذ که چېرته د کونړ په باب باندې هر څوک له دې وروسته اکاډمي کې څېړنې کوي تحقیقات کوي نو دا کتاب یو دوړ ماخذ په توګه کاروي. ځکه په دې کتاب کې مواد نوي دي مسایل پکې نوي دي. موږ تر اوسه پورې دا د کونړ هغه زړې ولسوالۍ په کتابونو کې معرفي کړي دي. زه فکر کوم چې دا به لومړنی ماخذ وي چې داسې یو کتاب په بڼه باندې موږ ګورو چې په دغه نوو ولسوالیو باندې او په نوو مسایلو باندې پکې بحثونه شوي وي.
د کونړ ولایت د سیاسي او قومي جوړښتونو دودونو او تاریخي پیښو د کتاب لیکوال شاه محمود میخیل په خپلو خبرو کې وویل ځکه یې دا کتاب ولیکه چې د دغه سیمې ځوان نسل له خپل تاریخ سره آشنا کړي.
د هجرت او جهاد زموږ نو څلوېښت کاله وشو چې په جنګ کې وو نو زموږ ځوانانو خپل تاریخ نه لوستی. حتی که پاکستاني یا نور ملکونو کې سبق ویلی وي د ماغه زیات تاریخ یې ویلی دی. نو سړی چې خپل تاریخ نه خبر دی محبت هم هغه خپل دغه سره کمیږي. نو خدای دې وکړي چې دې نه یو مؤثره استفاده وکړو. نو زه بیا هم د ټول نه مننه کوم چې ټولو ته تشریف راوړی دی.
د یادولو ده چې شاه محمود میخیل تر دې وړاندې بیړنۍ لویه جرګه او په مشرقي ولایتونو کې د انتخاباتو بهیر د وطن معماران د واقعیتونو په بهیر کې د کورنیو چارو وزارت لاسته راوړنې او خنډونه د مخ کتاب یا فیسبوک د لیکونو او باسونو ټولګه درېمه زاویه او د افغانستان په سیاسي بهیر د انګریزي مقالو ټولګه یې هم خپره کړې ده. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د خاص کونړ ولسوالۍ تنر کلی کې لیکوال او شاعر میرسلام مجاهد د نوښت او یووالي په نوم یو کلتوري او فرهنګي ټولنه پرانستې چې پر مشاعرو او لیکچرونو سربیره پکې په ملي مناسبتونو غونډې جوړوي. له ده سره مو د ټولنې د فعالیتونو په اړه یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
که د نوښت او یووالي ټولنې اهداف او موخې واضح کړي.
د نوښت او یووالي ټولنې اهداف او موخې چې دي د ټولنیز فساد اداري فساد پر وړاندې مبارزه په ټولنه کې روشنفکري یا روشنګري خپرول خصوصا د عدم تشدد په برخه کې ولس ته سره کار کول او د جګړو د ورانۍ د دې په برخه کې خلکو ته قناعت ورکول چې جنگ حل لاره نه ده او خصوصا همدې برخه کې ډیر کار کوو چې خلق د حکومت سره وصل شي د خپل دولت حمایت وکړي د خپل ولس حمایت وکړي او همدې عمومي اهداف دي.
څومره وخت کیږي چې تاسو دا ټولنه جوړه کړې ده او په دغه عمر وخت کې تاسو څنګه غونډې جوړې کړې؟
درې کاله د نوښت یو ول ټولنه وشو چې کار کوي په دې عمومي کارونه چې زموږ دی عام فرهنګي دی عام ټولنیز دی فرهنګي کارونو کې کوایو چې مشاعرې او ارزښتمن ورځو لمانځل دي او ورسره په څنګ کې د ادبي بحثونو د لیکچرونو یو لړۍ مخې ته بیا په هغې کې تر اوسه پورې یو 15 لیکچر وړاندې شوي دي.
بالکل هغه د لیکچرونو یادونه خو به کوي، خو دا راته ووایه چې ښارونو نه لرې په خاص کونړ کې په یوه کلي کې داسې یو ادبي او نیمه سیاسي ټولنه دا د دې سیمې په خلکو باندې څومره مثبت
الحمدللہ اس کو موضوع دا سیدھے چی دا کلی او دا خار ترمن واٹن نزدیشه ویده مثبت تاثیرات لری مخیم فکر کو چه علم با حتمن او یا با قانون پا خار کی وی اس الحمدللہ کلی او خار سر نزدیشه ویده ندلت خط تاثیرات لری او ترسو پوری با کلی خلق زان فراریانی سابی پا امدیا لحاظ من امان دا غور او گرن لکد زمون دا طولنی دا لار زمون حکومت تا یو چو روپے ٹکس لاد شی دا بم د خیر خبره وی او هغه ته بم دا ثابت شي چې د کونړ په لوري سیمه کې خلک دې ته لایوالتي خي چې د مرکزی حکومت پورې ځان وتړي او ځان
د لیکچرونو په برخه کې تاسو وویل مثلا څنګه لیکچرونه تاسو د توړاندې کړی؟
دا یو لړۍ مونږ پیل کړ چې د جوړو بسونو تر عنوان لاندې و. لومړی لیکچر د وینا کولو هنر او فضیلتیا سم وړاندې کړ چې څنګه یو مونږ ځوانان تربیه کو څه قسم وینا وکړي په پروجکټور د لارې وړاندې کړ. دویم لیکچر د ریاستی او پارلماني نظام مقایسه و چې ولس او ځوانان به دې پوه شي چې ریاستی او پارلماني نظام یعنی څه. دا لیکچر ما خپل وړاندې کړ. یو بل لیکچر بیا د عدم تشدد او باچا خان مبارزه و. دا لیکچر د په ژوند او د عدم تشدد د فلسفې روښانول ځوانانو ته دا بیا ما وړاندې کړ. ورپسې یو بل لیکچر د خوشحال خان د قصیدو تحلیلي څېړنه یو استاد د کونړ پوهنتون څخه زغره شینی وړاندې کړ او د لړۍ روانه د ارچیوال صاحب هم یو لیکچر وړاندې کړی دی. او راتلونکي لیکچر به مې انشاءالله د ګوندونو د انشاب او ماتې عواملو په حساب
دا خو ستاسې دغه سیاسي برخې د لیکچر موضوع وه چې تاسې واضح کړله. ادبي او کلتوري غونډو کې څه کوئ؟
ادبي او کلتوري غونډو کې خو مشاعرې وي. مشاعرو برخه عموما موږ وویل چې دا د یو برخه وګرځېږي. خصوصا ډېر کوشش کوو چې د کره کتنې برخه پکې هم مخې ته راوړو. عموما د ملګري ډېر فرصتونه نه لري، مهم د رخصتۍ ورځو ته ځان برابرو. نو بیا رخصتۍ ورځ مشاعره راټینګ کړو یا ورته داخلې یو لیکچر برابر کړو.
ملي ورځ یا داسې خاص مناسبتونو باندې هم غونډې کول؟
هو، د ازادۍ ورځ لمانځل مثلا د قاسم خان شهید لین لمانځل او همدا شان د نورو شهیدانو پاروا په لحاظ باندې مهم ورځ په لحاظ باندې موږ غونډې کوو. یا د بابړې د شهیدانو ورځ لمانځلو چې هغه موږ نوښت یووالي ټولنې په کونړ کې ول لمانځل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دغه ورځ په یو ورځ سره ول لمانځل شو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نکریزي د پښتنو مېرمنو د سنگار داسي او انصر دي چې په ودونو او اخترونو سربېره د خوخیو په ورځو شپو کې هم جوني په لاسونو پوري کوي. دا جنن سبن جوني سډول نکریزي استعمالوي په دغه ریپورت کې ورته تمکیږو. سره له دې چې د نکریزو دود له پیړیو راهیسې په افغانستان او پښتون میشتو سیمو کې رواج لري چې په اخترونو، ودونو او نورو کلتوري مناسبتونو کې پر نجونې لاسونه سره کوي. خو د جلال آباد ښار یو تندوکاندار نورزمان چې نکریزې پلوري وایي چې په دې وروستیو کلونو کې یې خرڅلاو کمرنګی شوی دی.
نکریز خپل تمنګ ډېرې نکریز ورې لکه هندي نکریز شولې او پاکستانی نکریز شولې او افغاني نکریز شولې جات ډول نه چې مشهورتیا پیدا کړې دا هندي نکریز پیدا کړې دا ځکه چې دا غا د پاکټونو کې راځي او چې کومې نکریز را لګي هغه مست تیار جوړي او خشتي نکریز مونږه کله په مخ کې کلنو کې نکریز خرڅولې نو پیرودونکو بيخي زیاتو خو اوس بيخي کم شوي دي.
سره لدی چې په کلو کې د وطني نکریز دود اوس هم پالل کیږي خو په خارونو کې زه هغه هندي او پاکستانی نکریز نیولې
چې په ډول ډول ډیزاینونو په کمپنیو کې جوړیږي. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي یو تن محصل سید رحمان وایي چې له کله نه چې په افغاني ټلویزیونونو کې هندي او نور بهرني سیریلونه کتل کیږي، په ښارونو کې ترې نجونې متاثره کیږي او د هغوی په شان سینګارتو کې استعمالوي.
یو خو بهرني هیوادونو دا ځینې سیریالونه ډرامې دا چې زمونږ ځوانان یعنی پیغلې دا ګوري، نور په دوی باندې ډېره منفي اثرات کوي، حتی خپل کلتور او عنعنات